السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د دې ساعت خبرونه دایښ خراسان څنګه په کابل کې د پنځشنبې پورز د شوې 14 مسؤلیت منلې بیا لا بیل رسنوي خبر ورکړه چې د ډلې پرونه وخت په خپل ټلګرام کې دا کړی چې دوی به هغه ورزشي کلب کې چیرته چې 14 شوې بم ځای پر ځای کړو طالب چارواکو د کابل پر ویدیس کې د دې 14 په پایله کې د څلورو تنو وژل کېدل او نه هنور ټپي کېدل منلې دي خو په سیمه کې د پیښې عیني شاهدان د دې 14 مرګوبله څو برابر ډیر بولي د وایرو د چله دی وړاندې هم د عائشہ له کابل په لویدیس کې چیرته چې ډیر اهل تشیع مشتي د ورته 14 نو ځان مرګ بریدونو مسؤلیت منلای دی د اوترش د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان او یمن سره د 8 میلیون یورو په ارزښت استراري مرستې اعلان کړي د وزارت پرون جمعه په یو اعلامیه کې لیکلي د دې مرستو هدف د هغو کسانو لاسنیوی دی چې په دې هیوادونو کې جګړو او نورو طبیعي افتونو زیانمن کړي دي د دې پیسو 15 میلیون یورو یې افغانستان ته ځانګړي شوی دي چې 3 میلیون یورو به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری او 2 میلیون د سره صلیب نړیواله کمیټې له لارې په افغانستان او سیمه کې د دوی په کارونو ولګول شي د اوترش د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا پیسې به د هغو زلزله ځپلو پر لاسنیوی هم مصرف شي چې روانه میاشتې په هرات کې زیاد ځانونه وګالل روترش د بهرنیو چارو وزارت د هم ویلي چې غواړي د خپلو دې مرستو اندازه پر روان میلادي کال کې 80 میلیون یورو ته ورسوي په افغانستان کې د پاملرنې نړیواله مؤسسې په هرات ولایت کې زلزله ځپلو سره د لا زیات مرستو غوښتنه وکړه په افغانستان کې د ادارې مسول ګراهم دویسون پرون جمعه په یو ویډیو پیغام کې چې پر خپل ایکس شبکې خبر کړه ویلي د مرجوبلې ترڅنګ په دې زلزله کې شاوخوا 40,000 کسان په مستقیم ډول له دې زلزلو زیانمن شوي دي لری سره جوخت روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په هرات کې 10,000 زلزله ځپلي کسان د دوی له روغتیا مرستو برخمن شوي دي د دې سازمان په وینا په ورسیو زلزلو کې د هرات زندجال انجیل کا شکروباد سنگي ګلران کوهسان او خپل هرات زیاد زیانمن شوی دی بلخوا په سلګونو زیانمن شوی کورنۍ په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو له کموالي شکایت کړی ویلي دی دوی اصلي ستونزه د خوړو پاکو اوبو سرپناه او روغتیایي خدماتو کمواله ده د ماشومانو تعلیم د فعال متی ولا ویساله خوشکېدو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي دي چې بشري حقوقو د مدافعانو پر خوندیتوب کار کوي یوناما تیر شپه په خپل ایک شبکې لیکلي چې د افغانستان د اوسنیو حاکمانو لخوا د قلملار ټولنې د مشر خغلی ویسا خوشکېدل یو مثبت او د ستایل وړ ګام دی د متی ولا ویسا ورور اتا ولا ویسا ځدی رادیو ته ویلي چې ورور یې د طالبانو په توقيف کې د 215 سوازولو تیر ول ورسته تیر پنشن به خوشی شو خو د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو ځنې فعالان لکه جولیا پارسی او نه دا پروانی له هم د طالبانو په توقيف کې د نړیوالو لغښتونو سره سره نه دی خوشی شوی د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي احمد ولی هوتک خپل قرغزستاني سیال ته د لوبې په دویم راوند کې ماته ورکړه د غسیالي د اکتوبر په 20مه نیټه د کابل په وخت 13 ماسختن په 9 بجو پیل شوی و چې د هوتک سیال د لوبې په دویم راوند کې تسلیمي ورکړه د سیالي د روسیې په مسکو خار کې وشو د آزاد مبارزو په سیالیو کې د هوتک یو لسمه بریا وانه موړی تر دې د مایوازي و سیالي بایللې ده وسل دی چې د اسرائیل دفاع وزارت په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره خدو خبره وکړه په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو هوایی بمباری زور اخیسته د هوایی بمبار لډیری دو سره د پراخ مرجوب راپور نه هم ورکړل شوې دي ولخوا په غزه کې مخابراتي خدمات بنشوي او محاصره شوی او خلکو سره ټلیفوني اړیکې پرې شوې دي په همدې حال کې د سکاټلند لومړي وزیر حمزه یوسف په خپل ایکس باندې لیکلي د غزه د مخابراتو د پرې کېدو لامل په غزه کې خپل محاصره شوی کورنۍ سره اړیکې قطع شوې ده په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو د پراخ خدو اعلان سره سم حماس هم ویلي چې دوی وسلوال چمتو دي چې په بشپړ ځواک اسرائیل لبریدونو سره مقابله وکړي حماس دا ادعا هم کړي چې وسلوال له اسرائیل اسکرو سره په څو ځایونو کې نخته کړي ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غړو سم دستي د بشري مرستو رسولو لپاره په غزه کې اوربند ترای ورکړي چې یو څلور شلو هیوادونو تایید کړي خو 44 هیوادونو منفي رای ورکړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رسولونکو ادارو په ګډون ډیرو هیوادونو هر څه شر د مرستو رسولو غوښتنه کړي او د امریکا متحده ایالاتو د ایران د سپاهي پازداران پر څو مخکه غوړو تازه بندیزونه اعلان کړ دا اقدام د حماس ډلې د تمویل شبکې د منځوړو یو حادثه ګڼل شوې ده د امریکا د خزانه وزارت پرون جمعه په یو اعلامیه کې وویل چې د حماس یو مشر په ایران او یو شرکت په غزه کې د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی شوی دی په یو جلا اعلامیه کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې د حماس ډلې د جنگیالیو د روزنه عملادار لګول څو کسان د بندیزونو په نوم لاړ کې شامل کړی شوی دی ایران پر اسرائیل د حماس ډلې لخوا د اکتوبر میاشتې د 2 منټي حمله استایری او تل د حماس ډلې کلیدی ملاتړ پاتې شوی دی درنو اوریدونکو د دې خبرونه ډیره برخه د زدی رادیو دوه ونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ چې د خوځو لپاره د زدی رادیو ځنګړي خبرونه ده او درسي ساعت چې د زدکړو په برخه کې د زدی رادیو پروګرام دی د دوه اړخیز خلاغه وړاندې څو راپورونه واوري د بشری حقوقو ځینو فعالانو د پاکستان د حکومت لخوا پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بلل دي. د پاکستان حکومت په بیلابیلو ایالتونو کې د کډوالو د توقیف لنډمهاله مرکزونه جوړ کړي چې کډوال تر نیول کېدو وروسته ورلیږي بیا یې افغانستان ته اخراجوي. په همدې حال کې د پاکستان ځینو سیاستوالو د پاکستان د بشری حقوقو ملي کمیسیون ته د دغو فشارونو له کبله عریضه کړې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې تر پایه کډوالو ته مهلت ټاکلی چې یا په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي کنه په وړاندې به یې عملیات وشي.
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په دوام د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو د اخراج د ګرندې کېدو لپاره د توقيف مرکزونه جوړ کړی دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سرپرست وزیر فیروز جمال ویلي د توقيف دغه تاسیسات د کډوالو په ستنولو کې د اسانتیا لپاره جوړ شوی دي.
موږ د دوی لپاره د دوی د حسینې په خاطر په هر ځای کې دغه تاسیسات جوړ کړی دي. مثلا کڅوک له پنجاب، اسلام آباد یا نورو ځایونو راځي، زیات تمرکز به پر سرحد نه وي. هلته دومره ظرفیت هم نشته او هلته باید زیاته ګڼه ګوڼه هم نه وي.
د بشري حقوقو فعالان وایي په پاکستان کې د دغو تاسیساتو له جوړولو هدف د افغان کډوالو د اخراج ګړندې کول دي. تر دې وروسته به افغان کډوال تر نیول کېدو وروسته دغو مرکزونو ته لیږدول کېږي او د پخوا په څیر به محاکمو ته نه ورپېژندل کېږي او د مدافع وکیل د لرلو حق به هم نه لري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د حکومت دا کار د قانون خلاف عمل وباله.
دا عمل به د دوغه د پاکستان د آئین خلاف همي او یو ډیر غیر انساني عمل وبوي د دوغه د کډوالو سره. ځکه چې په ورستیو کې موږ ولیدل چې کوم افغان کډوال د 9 سپتمبر نه نیول شوی شاو خو 1500 د هغه تعداد دی. په دې افغان کډوالو کې 80% هغه کډوال ول چې چا کارډونه لرل خو د پولیس لخوا ته دوی پولیس ته پیسې نه ورکړي. په دې وجه پولیس د دې کارونه سیرلی وو او په دوی باندې دغه کیسونه جوړ کړی چې د دوی سره ډاکومېنټس نشته.
ویل شوی د سند ایالت په بیلابیلو برخو کې لا هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده او ځینې کډوال له قانوني اسنادو سره سره تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته اخراج کیږي. په همدې حال کې د پاکستان ځینو سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالانو د افغان کډوالو د بشري حقوقو د سرغړونو په تړاو د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیسیون ته عریضه کړې ده. د پیپلز ګوند پخوانی سناتور فرحت الله بابر، د ملي جمهوریت غورځنګ ګوند پخوانی سناتور افراسیاب خټک، د جماعت اسلامي سناتور مشتاق احمد خان او د بشري حقوقو د فعال امني مسعود جنجوال خوا په شوی عریضه کې ویل شوی چې د پاکستان حکومت د لهغه هیواد د افغان کډوالو د اخراج پر پریکړه بیا کتنه وکړي. د دې ترڅنګ د چمن سپین بول ډاکټر منز د تګراتګ لپاره د پاکستان د حکومت لوري د ویزه او پاسپورت د لرلو د پریکړې په وړاندې خبرګونونه او اعتراضونه دوام لري. د روان اکتوبر میاشتې په 28مه د پیل شوی د پرلات ګډونوالو د چمن لوی لار تړلې او وایي تر هغه به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې غوښتنې نوي منل شوی. د پاکستان حکومت د روان اکتوبر میاشتې تر پایه په دې هیواد کې میشتو ټولو افغان کډوالو ته وخت ورکړي چې په خپل خواخه له دې هیواد ووزي کنه دوی به پر ضد عملیات پیل کړي.
کله وی خو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوی او پاکستانی حکومت د دوی لپاره د توقيف لنډمهاله مرکزونه جوړ کړي. بلخو د ایران حکومت اعلان کړی چې بهرنی اتباع باید په دې هیواد کې د ځینو ځایونو له شاوخوا لکه د شاهي چراغ له زیارت څخه وویستل شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د ایران له اسنا خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې د دې سیمو امنیت باید تامین شي. که څه هم ښاغلی وحیدی د بهرنیو اتباع هویت په ډاګه نه کړ، خو ظاهراً هدف په دې هیواد کې میشت افغان کډوال دي، ځکه چې تر دې مخکې څو ځله اعلان کړی چې دا ډول ناقانونه کډوال به وشړي. په شیراز کې د شاهي چراغ زیارت تر څیرمه د افغانانو د وتلو پریکړه په هغه ځای له دویم بریده وروسته وشوه، خو په ایران کې میشت افغانان بیا وایي چې له دې هیواد د شړل کېدو په صورت کې د تګ لپاره هیڅ بل ځای نه لري. جزئیات یې په دې راپور کې.
د ایران په شیراز کې د شاه چراغ په زیارت لا دویمه حمله ورسته د دغه هیواد حکومت تازه ویلي چې بهرنی وګړي باید دغه هیواد د زینو ځایونو په محدوده کې استوګنه وي او استل شي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د پنځمه پورز د ایران له اسنا خبري اژانس سره په خبرو کې وویل چې د دغه سیمو امنیت باید تامین شي او په خبري په همدې بنسټ دغه هیواد د ولایتونو په کچه د بهرنی وګړو د وستلو طرحه د عمل کېدو په حال کې ده. که څه هم ښاغلی وحیدی د دغه بهرنی یادباو هویت په ډاګه نه کړ، خو ظاهراً هدف په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال دي، ځکه چې تر دې مخکې هم څو ځلې اعلان کړی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه ناقانونه افغان کډوال میشت دي او دوی د وستلو بهیر پیل کړی. اسنا خبری اژانس هم د فارس ته وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو د عمومي مدیر بهرنګ قربانی له قوله لیکلي چې دغه پریکړه په شیراز کې د شاه چراغ په زیارت له دویمې حملې وروسته شوې ده. دا برید د روان کال د اسد د میاشتې په 22مه نیټه وشوه او د ایران حکومت ادعا وکړه چې برید کوونکی د تاجکستان تبا و چې له داعش سره یې همکاري کوله. د افغانستان په بدخشان ولایت کې روزل شوی و او په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ننوتی و. د فارس د وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو عمومي مدیر بهرنګ قربانی زیاته کړې چې د بهرنیو اتباعو د ایستلو پریکړه د کورونو خاوندانو ته د اړیکو د شمیرو له لارې په پیغامونو کې لیږل شوې ده. خو افغان کډوال وایي چې له ایران او په ځانګړې توګه له شیراز څخه د دوی د ایستلو خبر دوی اندېښمن کړي. د ایران په شیراز ښار کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
یک سلسله برخوردهای نامناسب.
موږ په شیراز کې دننه د نامناسب چلند سره مخ یو. په افغانستان کې د طالبانو لخوا چې کومې ستونزې رامنځته شوې له امله یو شمېر کسان ایران ته راتښتېدلي او اوس چې د ایران د کورنیو چارو وزیر د هغوی د شړلو اعلان کړی، هیله منیم چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي.
په ورته وخت کې په ایران کې وی افغان کډوالی چې دی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
اگر کشور خود ما جای بود باش باشه و بتانه کس زندگی
زموږ په خپل هیواد کې باید دوسی دو ځای پیدا شي او څوک پکې ژوند وکړي. د هیڅ نه خوښیږي چې د ټولنې د وګړو باشي. سره له دې چې موږ د ایران باندې نیو په خپل کار کوو، ډیر سخت کار او کم معاش لرو. ډیر کسان شته چې زامن او لونې ښوونځیو ته نه ځي. اوس په دې پریکړې سره معلومه نه ده چې د خلکو راتلونکي به څه وي.
مګر با وجود از هم آینده ای مردم چی خواهد شد؟
د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران ته تللی یو پخوانی افغان پوځي هم وایي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال برخلیک مرګ دی. د هم چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې واخلو، ازادي راډیو ته یې وویل:
خدای مکړه که وویستل شو زه په خپله پوځي وم او دوه زامن مې هم. افغانستان د ملي وزارت د ملي امنیت کشف او استخباراتو په خطاعتو کې و. که موږ وشړل شو یقینا تاسو پوهېږئ چې موږ د مرګ له ګواښ سره مخ کېږو. زموږ د ایران له حکومت څخه غوښتنه دا ده چې زامیانه او سیاسیون ونه باسي.
له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو خبره نوی نه ده. تر دې مخکې هم د ایران د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی و چې غیر قانوني افغان کډوال به د هیواد څخه وباسي. بلخوا د پاکستان حکومت هم غیر قانوني افغان کډوالو ته د اکتوبر میاشتې تر پایه پورې وخت ورکړی چې له هغه هیواده ووځي، که نه نو دوی به یې په زور وباسي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو او نورو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د بشپړولو لپاره درېمو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شول، خو اوس د ویستلو له خطر سره مخ دي او ان په دغو هیوادونو کې بندیان شوي هم دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
او په داسې حال کې چې د اسرایلو د دفاع وزارت په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو خبره کړې ده، په غزه کې د اسرایلي ځواکونو هوایي بمباری هم زور اخیستی دی. د هوایي بمبار له ډېرېدو سره د پراخې مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوي دي. بلخوا په غزه کې مخابراتي خدمات هم بند شوي دي او له محاصره شویو خلکو سره ټیلیفوني اړیکې پرې شوي دي. غړی بیا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ لخوا سمدستي د بشري مرستو رسولو لپاره په غزه کې اوربند ته رایه ورکړل شوې چې 130 هیوادونو تایید کړې ده، خو 14 هیوادونو منفي رایه ورکړې ده. په همدې حال کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر ترک په غزه کې د جګړې له ښکېلو لوري غوښتي چې د سولې غږونو ته غوږ ونیسي. د دې کمشنرۍ د دوایان په خبره په غزه کې باید روانه ناکراري ختمه شي او د شخړې د حل لپاره باید بدیلې لارې ولټول شي. په دې اړه تفصیل واورئ.
د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه درېمې اونۍ ته رسېدلې او د حملو د کموالي هیڅ نشه نه تر سترګو کیږي. د مذاکرو او اوربان لپاره نړیوال غوښتنې هم بې نتیجې پاتې شوي او بیا هم له اسرائیل او حماس ډلې دا غوښتنه تکراری شي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر ترک پرون جمعه په غزه کې د جګړې لشکرو خواو وغوښتل چې د سولې غوښتنو ته غوږ کیږي. د هغه ویاندی روینا شمدانسانی پرون په جنیوا کې یو کانفرنس ته وویل: په چیرو دریو ونیو کې اسرائیل د هوا، مزکی او سمندرګی لاري پر غزه سختي حمله کړي چې لکبلې په زرګونو کسان وشل شي وي دي.
UN High Commissioner for Human Rights
د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر والټر کر لا ټول خکیل لور غوړي چې د سولې غوښتنو ته پام وکړي، تاریخواله پایته ورسوي او د دې وژنو د ختمېدو د بدلی لارو د مندلو په هدف پراخي هڅې وشي.
له دې سره جوخت خبري اژانسونو په غزا کې د وی بلیم ځکنی حمله خبر ورکړی دی. که څه هم پر غزه استی ځمکني عملیات لا پیل شوي نه دي، خو بیا هم د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې